استاد محمد اسماعیل یون مشال رادیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته د چاپ زمينه زکه برابر کړه چې د تاریخی واقعیاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلې شي.
هغه څوک چې افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کې دوه نه پافسه کې نه کیږي او که په نظم مطالعه کې نو دې کوم شک نه سي په نظم کې ځینې برخې سیقل کیږي خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی ده چې مقید فورم نه ده لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېل تاریخونه چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه ده استفاده کړي دلته اخیزونه ورکړي د اخیزونه په نظم ورکړي بېرته په همدې خاطر دا چاپ کړي یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتابې خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمدشاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپله بیا ژوندی تاریخ دی. سلطاني صاحب ځکه تقریبا دا شپږ په پاچاهانو خو د په مخ کې تېرې شوي د په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې کړی دی زمونږ د راتلونکو نسلونو لپاره زمونږ د خصوصا د محصلینو مطالمینو لپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلی دی چې تاریخي واقعیت په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راوړل سخت خبره وي اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي ځکه چې په تولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې تولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی د وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې د خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. تاسو په خپلو بچیانو لپاره د اولس د ګټلو لپاره ولګي تر تورې د قدردانۍ ټکی ماته همدا دی چې د خپل وخت ملي منافع ته ورکړی دی او د ځوان نسل د
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغې برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ او زه هیلمن یم چې راتلونکي کې هم زه د دې لړۍ ته دوام ورکړم.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړي چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمیر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاورې شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اداري او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسب محترم دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي او زو کې شمیرل کیږي خو دوی ته چې موږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کیږي د ده د ساتلو دپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل. اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ زرګونو هغه ثبت شوی اثر او تاریخي ابدات په داسې حال کې چې موږ ډېر داسې اثر لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته لمن ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي ابدات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول که وګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایي آثارو او د بودایي تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس یې هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو دپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولې هغه تاریخي ابدات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي ابداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره موږ مخ یو. چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنا دا چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کېږي. موږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو 8-9 آبدې ترمیم موږ په پلان کې نیسو. د دې تر څنګ موږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې موږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی، ولې د ډونرانو نه کومکونه راجلبی، د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعضې سفارتونه موږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت، نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد آبدې موږ بیا رغو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهاره تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځای نه جاری کېدل. خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تر اوسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی. دا باید دا مشکل باید ومنو. موږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولې تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم پر 15 نوي پلان کې دا نیولی، امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زموږ په پلان کې شته دی. د دې تر څنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې هم 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولې دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ته ورځو او له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعري ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبی د غزلیز ماخوان په پیلی زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمن یاد کړه. او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیت شعر کې وړاندې کولای شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعیا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت واستیو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو مونږ دا ډول غونډې ستایو کچیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول. شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل
په زرګي پاتې وي راځه ور سره لاس یې آزاد په زورور توره تېره ور سره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویرې لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدلې راتلې مې دې کوټه منستا اوبه په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به وم همدغه سې ویده په دیواله.
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅیو په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماقام ګډونوالو ډیر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کښې روکولې ژولې او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یوه اختر شوې څو څو اخترینه ګډ کړ مور وچې ګډې وړې روکړلې سینځلې ژولې نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر به روغله مور و پرې شړلې ژولې. دغه تیربیر نه ده دا هېڅ چې سرخوږي جوړوي د څه وخت مخ شې په کوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاهد شهنګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو د یوې فیلبدي هم شاعري بیتونه په ډېر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي لهر آواز نه زړګۍ ماتېږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه له کومې پېغلې کمنګۍ ماتېږي چاوې سپوږمۍ او ستوري نه ګوري اوس نشمارې اوس د زنش نه خالونه د سیند څپې پر زړه نه خورېږي هېرې د پېغلو لپټې شلونه
ولاړ په ځمکایم په لورې د اسمان ودرېږم دا کوم یو کیف دی کوم آواز دی چې روان ودرېږم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.